السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
د حضرت مسیح موعود علیہ السلام په زمانه کې په یوې جلسې کې یو تن په خپل تقریر کې ویلی وو چې د حضرت مسیح موعود علیہ السلام د سلسلې او په نورو مسلمانانو کې صرف دومره قدر فرق دی چې هغوی د حضرت عیسی علیہ السلام ژوندی په آسمان باندې تلل تسلیموي او موږ یقین لرو چې هغوی وفات شوي دي. دې نه علاوه بل یو داسې امر نشته چې زمونږ او د هغوی ترمنځ د اختلاف قابل وي. په دې خبره چونکې نورې ډېرې خبرې او د حضرت مسیح موعود علیہ السلام د بعثت مقصد نه واضح کېدو، نو ځکه حضرت مسیح موعود علیہ السلام باوجود له دې چې د هغوی طبیعت خراب وو هغه ورځ د دغه خبرې نوټس واخیستو چې صرف همدومره فرق نه دی. او بیا په 20 دسمبر کال 1915 هغوی په خپله د دغې خبرې وضاحت لپاره یو تقریر فرمایلی وو چې پکې هغوی فرمایلی وو چې زما د بعثت مقصد صرف همدومره شان فرق ظاهرول نه دی، دومره شان خبرې لپاره دومره وړوکی کار لپاره خدای پاک ته دا سلسله قائمولو ضرورت نه وو، بلکې نورې ډېرې خبرې هغوی بیا بیان فرمایلې وې. او د وفات مسیح کې دا هغوی فرمایلی وو چې ټیک ده، دا یو فرق دی. خو بیا هغوی فرمایلی وو چې د مسلمانانو عملی حالت هم ډیر خراب شوی وو، او بیا دې باره کې هغوی په تفصیل فرمایلی وو. دغو عملی حالتونو باره کې چې کومې خبرې هغوی بیان فرمایلی وې، چې کومې د مسلمانانو د زوال سبب جوړیږي لګیا دي او چې د کوم اصلاح لپاره خدای پاک هغوی رالیږلي دي، نو په هغوی کې یو د دروغو نه بچ کېدل او د رښتیاو قیام دی. او هغوی جومات ته نصیحت کړی دی په دغه حواله چې خپل د رښتیا معیارونه د خپل رښتونولۍ معیارونه اوچت کوي او په ځان کې او په پردو کې دا فرق ښکاره کوي. او بیا صرف ایمان راوړل او د هغوی بعثت رښتونی منل دا نه پکارېږي. د هغوی په لفظونو کې به زه دا خبرې تاسو ته وړاندې کړم که مونږ کې هر یو تن په انصاف خپل جاج واخلي، نو ډېر پکې داسې دي چې په خپله به خبر شي چې د کم مایار تر لاسه کولو طرف ته جماعت ته پام کول پکار دی، چې د کم طرف ته حضرت مسیح مود علیه السلام زمونږ پام ګرځولی دی، نو هغه معیار هغه معیارونه نشته. خدای پاک په قرآن شریف کې هم خدای پاک د حقیقي مؤمنانو دغه نشانی ښودلې ده چې لا یشهدون الزور، چې هغوی د دروغو ګواهي نه ورکوي. بیا د شرک او د دروغو باره کې ویلي دي چې دوی نه ځان ساتي، دا یو ځای بیان کړی دی شرک او دروغ، یعنی د دروغو ګناه هم لکه د شرک په شان ده. خدای پاک په قرآن کې چې کوم لفظ استعمال کړی دی هغه لکه څنګه چې ما وویل د زور لفظ دی، چې معنی دا دی دروغ، غلط بیانی، غلط گواہی، د خدای پاک شریک ګرځول، داسې مجلسونه یا داسې ځایونه چرته چې دروغ عام ویل کیږي، همدغه شان د سندرو د ټنګ ټکور مجلسونه، فضولیات او د غلط بیانو مجلسونه، یا دا هر څه د زور په معنو کې راځي. نو مؤمنان هغه دي، د خدای پاک بندگان هغه دي چې دروغ نه وي، داسې ځایونو ته نه ځي چېرته چې د فضولیاتو او د دروغجنو مجلسونه ګرم وي. هغوی د خدای پاک شریکان نه جوړوي او نه داسې ځایونو ته ځي چېرته چې مشرکانه کارونه کېږي لګیاي، او بیا هغوی هیڅ هم د دروغو ګواهی نه ورکوي. نو که زمونږ هر تن دغه شان د دروغو نه ځان ساتي، نو یو داسې بدلون هغه په ځان کې پیدا کولی شي چې انسان حقیقي مؤمن جوړوي. بہرحال اس وجہ د حضرت مسیح موعود علیہ السلام د خطاب هغه برخه وړاندې کوم چې په کوم کې هغوی د دروغو باره کې فرمایلی دي. حضرت لیت المسیح فرمایي چې دا خبره په غور واوري، او نن هم هغوی فرمایي چې ممکن ډېر خلک داسې دي او یو لوی شمېر داسې خلکو دي چې هغوی په دې باندې غور کولو اجت لري. د مسلمانانو د خرابېدو او د هغوی کې د تفرقې وجه حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایي، او فرمایي چې په مسلمانانو کې د اندرونی تفرقې وجه عمده د دنیا مینه ده، ذکر روانو د دنیا د مینې. نو دغه په تسلسل کې هغوی فرمایي چې عمده دنیا مینه په مسلمانانو کې د تفرقې سبب ده، ځکه چې که صرف د خدای پاک رضا د دوی مخې ته وي، نو په اسانۍ دوی پوهېدی شو چې د فلانې فرقې اصولونه زیات صفا دي، نو هغه به بیا قبول کړی وي او یو شوی به و. اوس چې د دنیا د مینې د لاسه دا خرابي پیدا کېږي لګیا ده، نو داسې خلکو ته څنګه مسلمانان ولې کېدی شي چې د دوی قدم هم د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په قدم نه دی. فرمایي چې خدای پاک خو فرمایلی وو چې کل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله، یعنی که تاسو خدای پاک سره مینه کوئ نو زما اتباع کوئ بیا، او خدای پاک به تاسو سره ملګری شي. نو اوس د خدای پاک د دغې مینې په ځای او د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د اتباع په ځای د دنیا مینه مقدمه کړی شوې ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام دلته سوال پورته کوي چې آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم اتباع ده چې دین پرېږدي او دنیا کې ډوب شي؟ آیا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دنیا دار وو؟ آیا هغوی سود اخستو؟ آیا هغوی د فرایضو او د خدای پاک احکامات پوره کولو کې غفلت کولو؟ نعوذ بالله، هغوی کې نفاق وو، چاپلوسی وه، مداهنه یعنی او وی آیا دنیا په دین مقدم لرلو غور کوي چې اتباع خدای چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په نقش قدم روان شي هغه خو دین په دنیا مقدم لرلو دنیا په دین مقدم نه لرله او فرمایي چې د هغوی په نقش قدم روان شي نو بیا به ګوري چې خدای پاک څنګه څنګه فصلونه په تاسو باندې کوي صحابه عمده طریقه خپله کړې وه او بیا وګوري چې خدای پاک هغوی د کم ځینې تر کم ځې پورې ورسول هغوی دنیا له لته ورکړې وه او بیخي د دنیا د مینې نه بیل شوي وو په خپلو خواهشاتو هغوی یو مرګ وارد کړی وو اوس تاسو د خپل حالت هغوی سره مقابله وکړئ او لږ وګورئ آیا تاسو د هغوی په قدم یې افسوس چې دا وخت خلک نه پوهیږي چې خدای پاک هغوی نه څه غواړي ډیر بچی ورکړی دی فرمایي چې څوک فرمایي چې یو تن عدالت ته لاړ شي نو هلته په دوانې باندې د دروغو گواهی ورکولو کې ما هغه هیڅ شرم و حیا نه لري آیا وکیلان قسم خوړی شي او دا ویلی شي چې هغوی ټول گواهان رښتونی پیش کوي بیا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی د حضرت مرزا سلطان احمد صاحب په حواله یوه واقع بیان کړې ده هغوی مجسٹریټ وو هغوی وی چې یو ځل مال یو تن راغو یو داسې تن راغو چې ما پیژندو د هغه تاریخ وو او د گواهانو پیشي به کېده نو هغه ماته وی چې ما له بل تاریخ راکړي ځکه چې زما گواهان نه دي حاضر شوي نو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب هغه ته په ټوکو کې وی چې ما خو ته ډېر هوښیار ګڼلې خو ته خو ډېر کم عقل راوښتې گواهان به ته کم ځنه راوړې بهر لاړ شه چې له روپۍ یا تا نه ورکړه نو بس ستا گواه به شي نو یا تن بهر لاړو لږ ساعت پس دوه درې کسان ځان سره راوسته د گواهانو په تور او حضرت مرزا سلطان احمد صاحب چې په هغو گواهانو به جرا کوله نو په هغه گواه به چې جرا کوله نو هغه به جواب کې ورته وی چې او ما کتلی وو چې دا داسې واقع شوی وو نو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب وی چې ما په زړه کې خندل بلکې همداغه په مخ کې مې خندل چې زما په وینا دا تن بهر تللی دی او بهر نه دا گواه راوستی دی او دا گواه څومره په صفایي زما مخې ته دروغ وی لګیا دی او د خدای قسم هم پې خوري لګیا دی او قرآن په لاس کې نیولی دی او دروغ وی نو چې هغه چې گواهی ورکړه نو ما هغه ته وم چې ته شرمېږې نه چې قرآن دې په لاس کې نیولی دی او په قرآن دا گواهی ورکې لګیا او زما مخې ته دا سړی تللی دی او تیر راوستی نو دا د گواهانو حال دی نن سبا او حضور فرمایي چې نن سبا هم دا حل دی او د جماعت په مقدمو کې خو د جماعت خلاف چې کومه مقدمه نو هي کې په خاص ډول موږ ته اکثر هم دا ښکاري چې ډېر خلک وي که مجرم نه وي نو هغوی وړاندې شي گواه جوړ شي او په مقدمه کې وړاندې شي نو بهرحال فرمایي چې نن سبا د دنیا حالت ډېر نازک شوی دی چې په کم اړخ او په کم رنګ هم چې ګوري نو د دروغو گواهان جوړ کړی شي او د دروغو مقدمه کول خو څه خبره نه ده د دروغو سندونه جوړ کړی شي سرکاري افسر له پیسې ورکړي او د دروغو سندونه جوړ شي او څه امر چې څوک بیانې نو د رښتیاو نه به ځان بچ کوي یعنی د رښتیاو نه به لرې ځان ساتي او حضور فرمایي چې نن سبا خدا حالت د مخکې نم زیات شوی دی او حضرت مسیح اسلام فرمایي چې اوس کم خلک چې د دغه سلسلې ضرورت باندې نه پوهیږي نو هغوی نه د څوک تپوس وکړي چې آیا عمده هغه دینو چې کم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم راوړی وو د سلسلې په ضرورت باره کې هغوی دغه اخلاق وړاندې کړه او دا وی چې صرف دا ویل چې مسیح په اسمان نه دی او په ځمکه کې وفات شوی وو او چې کوم براتلو هغه راغلی دی دا به کافی وي نو داسې نه ده بلکې دا اخلاق او اعلی اخلاق دي چې قائم اول به پکار وي او دې لپاره حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدای پاک مبوس فرمایلی وو. فرمایي چې خدای پاک خو دروغو ته نجاست ویلی وو چې دې نه ځان ساتئ دې نه پرهیز کوئ. فجتنی بور رسا من الاوثان وجتنی بو قول الزور. بت پرستی سره دا دروغ یې یو ځای کړی وو. فرمایي چې څنګه چې یو کم عقل انسان خدای پاک پریږدي او یو کاڼي ته سر ټیټوي، همداسې هغه صدق او راستي پریږدي او د خپل مطلب لپاره د دروغو نه بت جوړ کړي. همدغه وجه ده چې خدای پاک دا بت پرستی سره یو ځای کړی دی او دل یې دې سره نسبت ورکړی دی، لکه څنګه چې یو بت پرست بت نه نجات غواړي نو دروغجن هم د خپل طرف نه بت جوړ کړي او دا ګڼي چې دغه بت په ذریعه به نجات وشي. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې څومره خرابي راغلې ده چې که دا ورته وویل شي چې ولې بت پرستان کیږي دا نجاست پریږدي، نو وایي چې څنګه یې پریږدو، د دې نه بغیر ګزاره نشي کېدی. دې نه لویه بدقسمتي به نور څه وي چې دوی په دروغو باندې خپل مدار ګڼي. خو زه تاسو ته وایي چې یقین تاسو له درکوم چې آخر عمر رښتیا کامیابیږي. بلائی او خیګړه او فتح عمدې کېده. بیا وایي خپله یوه واقعه بیان فرمایي حضرت مسیح علیه السلام چې څه ویش اتیش کله تیر شوي دي، یا کیدای شي چې دینم زیاته موده تیره شوي وي، چې دغه عاجز د اسلام په تایید کې د آریاو په مقابله کې یو عیسائی وکیلو چې رولیارام نامه وه او امرتسر کې اوسېدو، د هغه په مطبعه کې د هغه یو اخبار به هم راوتو. نو د هغه مطبعې ته یو مضمون د چاپ لپاره د یو پیکټ په شکل کې، یو داسې پیکټ چې دواړو اړخونو نه کلاو وو، یا هغه مې ورله لیږلی وو. اوس دا واقعه حضور فرمایي چې مونږ زموږ ډېرو خلکو به اورېدلې وي او بیانو به هم، خو صرف بیانې یې عمل ځنې پکې نه کیلی. یعنی فرمایي چې په دغه پیکټ کې مې یو خط میخې وو او چونکې د خط الفاظ داسې وو چې د اسلام تایید او د نورو مذهبونو د بتلان طرف ته پکې اشاره وه او د مضمون چپ کولو تاکید هم پکې وو، نو ځکه هغه عیسائی د مذهب مخالفت په وجه راوپارېدو او هغه له اتفاقا د دشمنانه حملې دا موقع داسې ترلاسه شوه چې په یو پیکټ کې بیل خط ایښودل د قانون په لحاظ یو جرم وو. او حضرت مسیح اسلام فرمایي چې دې قانون نه دا عاجز بیخي خبر نه وو او د داسې جرم سزا د ډاک د قوانینو له رویه 1500 جرمانه یا د شپږ میاشتو قید وو. نو چې هغه عیسائی چې کوم وو نو هغه د ډاک افسران خبر کو په دغه عاجزې په ما یې مقدمه جوړه کړه. او دې نه مخکې چې زه دې مقدمې نه خبر شوی وم، په خوب کې خدای پاک په ما دا ظاهر کړه چې رولیارام وکیل یو مار زما چیچلو لپاره مال را لېږلی دی او ما هغه لکه د کب سرکو واپس ورلولېږلو. نو حضرت فرمایي چې دا دغې خبرې طرف ته اشاره وه چې آخر هغه مقدمه چې څنګه په عدالت کې د هغې فیصله وشوه، نو هغه به یو داسې نظیر وي چې د وکیلانو بیا په کارېدی شي. نو حضرت فرمایي چې په دغه جرم کې زه د ګورداسپور د ضلع صدر ته راوختی شوم او چې د کومو وکیلانو سره هم د مقدمې لپاره مشوره وکړی شو، نو هغوی هم دا مشوره راکړه چې د دروغو په ځای د دروغو نه علاوه اوس بله یو لاره نشته، او دا صلاح هغوی راکړه چې داسې اظهار دې وکړی شي چې مونږ په پیکټ کې هغه خط نه وو ایښی او دا رولیارام به پخپله پکې ایښی وي. او د تسلی په طور یې دام راته ووی چې داسې بیان چې ورکړی شي نو په شهادت به بیا فیصله کیږي او درې څلور د دروغو ګواهان به راولو، نو داسې به بریت وشي. یعنی وکیلانو حضرت مسیح موعود علیه السلام له دا مشوره ورکوله چې د دروغو ګواهان وړاندې کوي. اګینې وکیلانو بیا داوی چې که داسې ونه شو نو مقدمه بیا سخته ګرانه ده او بلیس طریقه د رهایي نشته. خو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې ما هغوی ټولو له دا جواب ورکړو چې زه به په هیڅ حال کې هم راستی نه پر خودل غوړم چې څه دې څه چې کیږي هغه دې وشي. نو وایي چې بیا هم هغه ورځ یا هغې نه به بله ورځ زه د یو پیرنګي په عدالت کې پیش شوم او زما په مقابلې کې د ډاکخانه جاتو افسر د سرکاري مدعي په طور حاضر وو. نو هغه وخت د عدالت حاکم په خپل لاس زما اظهار ولیکل او ټولو نه مخکې مننه دا سوال وکړو چې آیا دا خط تا پخپل په پیکټ کې ایښی وو او دا خط او دا پیکټ ستا دی؟ نو ما ورته د هیڅ قسمه توقف نه بغیر جواب ورکړو چې آو دا هم زما خط دی هم زما پیکټ دی او ما دا خط په پیکټ کې دننه ایښی وو لیږلی مې وو. خو زه خو ما د حکومت د محصول د زیان لپاره د بدنیتۍ نه دا کار نه کړی بلکې ما دا خط د دغه مضمون نه بیل نه ګڼلو او نه مې پکې څه ذاتي څه خبره کړې ده. نو دا خبره چې انګریز واورېده نو خدای پاک د هغه زړه زما طرف ته راواړولو او زما په مقابله هغه د ډاکخانه جاتو افسر ډېر شور جوړ کړو. اوږد اوږد تقریرونه په انګریزۍ کې وکړو چې زه پرې نه پوهېدم خو دومره پوهېدم چې هغه د هر تقریر په د هغه هر تقریر نه پس په هغه حاکم په انګریزۍ کې نو نو ویل او د هغه ټولې خبرې به رد کړې. آخر هغه مدعي افسر چې خپل ټول وجوهات وړاندې کړل او د خپل زړه بخارات راوباسل نو حاکم د فیصله لیکلو طرف ته توجه وکړه او شاید چې یوه کرښه یا یوه نیمه کرښه به لیکلې او ما ته وویل چې ښه اوس تاسو لپاره رخصت دی. او دا چې ما واورېدل نو زه د عدالت د کمرې نه بهر شوم او د خپل د حقیقي محسن شکر مې وکړو چا چې د یو بیرنګي افسر په مقابله کې مالفته وبخله. او زه ښه خبر یم چې هغه وخت د رښتیا له برکته خدای پاک د هغه بلا نه زه خلاص کړی وم. ما مخکې نه دا خوب لیدلی و چې یو تن دی چې زما د ټوپیکو زولو لپاره لاس والو او زه ورته یم چې دا څه کې لګیې. نو بیا هغه ټوپی هم زما په سر پرېږدي او وایي چې خیر دی خیر دی. حضرت مسیح السلام فرمایي چې زه څنګه دا ووایم چې د دروغو نه بغیر ګزاره نشته. داسې خبرې بیخي بیهودګي وي. رښتیا خدای چې د رښتیاو نه بغیر ګزاره نه وي. زه خو چې کله م خپله دا واقع یادوم نو یو خوند راته میلاویږي. دا د ډاکخانې واقع د عدالت فرمایي چې زه چې کله دا واقع یادوم نو یو خوند راته میلاویږي چې خدای پاک مې خپل کو. نو هغه هم بیا زما رعایت وساتلو او داسې رعایت وو چې د یو نشان په طور وو. مَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. سوچ مکمل توکل پہ خدا پاک لری نو خدا پاک غل پر کافی شی. حضرت مسیح علیہ السلام فرمائی چې دا یقیناً یاد لري چې د دروغ په شان منحوس سیز بل نشتا. عام طور باندې دنیا دار خلک دا وی چې سوچ چې رښتیا وی هغه گیر شي. خو زه څنګه په دې باور وکم؟ په ما و مقدمه شوی وی او د خدا پاک په فضل په یوه کې هم یو لفظ د دروغ لیکلو ضرورت ماته چرته پیښ نه شو. نو څوک دی وایي چې چرته په یو کې هم خدای پاک مله شکست راکو؟ خدای پاک خو په خپله د رښتیا حامی او مددګار دی. داسې نه کېدېږي چې هغه راسباز له سزا ورکړي. که داسې وي نو یو تن بیا په دنیا کې د رښتیا ویلو جرت نه کولی او په خدای پاک اعتقاد به ختم شوی وي او راسباز خو به هم په ژوندانه مړه وي. بیا وی فرمایي چې اصل خبره دا ده چې په رښتیاو چې کم خلک سزا چاته ملاویږي نو هغه د هغوی د رښتیاو په وجه نه وي بلکې که سزا ورته ملاوه شوی وي نو هغه د هغوی د ځینو مخفي در مخفي بدکارو په وجه وي. کم نور ګناهونه چې هغوی کړي وي او پټ وي د هغوی سزا وي هغه یا د څه بل څه دروغ وي د هغوی د هغې سزا وي. د خدای پاک سره خداوی د بدو او د شرارتونو یو سلسله وي. دا وی ډېرې خطاګانې وي ډېر دوی خطاونه وي او د یو نه یو سزا وي ته بیا ترلاسه شي. فرمایي چې دینه پر ساوی باندې چې څنګه موږ دنیا کې موږ ګورو چې یو وړه شان خبره وي خو د هغې سزا ډېره لویه ملاویږي لګي. یوه واقعه وی بیان فرمایي چې زما یو استاد ګل علی شاه صاحب د بټالی اوسیدونکي وو. هغوی به د شیرسنګ زوی پرتاب سنګ ته هم سبق ښودلو. نو هغوی بیانول چې یو ځل شیرسنګ خپل باورچی صرف په دې ډېر زیات وهلو چې په کټوی کې مالګه مرچکي زیات شوي وو. نو چونکې دا وی دا استاد ګوللی شاه صاحب ډېر ساده مزاج لرلو، نو هغوی ورته وایي چې دا خو تاسو ډېر ظلم وکړو چې صرف چې کټوی کې مالګه زیاته شوې ده نو دام دومره ووالو. نو په دې شیر سنگ ورته وایي چې مولوی صاحب خبر نه دی چې ده زما سل چیلي خوړلی دی. نو همدغه شان انسان د بدکارو یوه ذخیره وي، او په یوه موقع بیا هغه ونیول شي او سزا ورته ورکړی شي. فرمایي چې کم تن رښتیا خپل کی، نو دا کیدی نه شي چې هغه ذلیل شي، ځکه چې هغه د خدای پاک په حفاظت کې وي، او د خدای پاک د حفاظت په شان محفوظ قلا او حصار بل نشته دی. خو نیمګړی خبره فایده نشي رسولی. څوک دا ویلی شي چې که څوک تږی وي، تنده لري، نو صرف یوه قطره اوبه څښلو باندې به د هغې کفایت وشي، یا که څوک ډېر اوږی وي، نو صرف یوه دانه یا یوه نوړی چې وخوري نو موړ به شي؟ بالکل نه. تر څو چې پوره موړ نه شي او روټۍ ونه خوري، نو تسلی به نه کېږي. همدغه شان چې تر څو چې اعمال کې کمال نه وي، نو هغه ثمرات او نتایج نه پیدا کیږي چې کم پیدا کېدل پکاري. ناقص عمل خدای پاک نشي خوشاله ولی، او نه هغه بابرکته کیدی شي. عمده د خدای پاک لوز دی چې زما د مرضی مطابق به عمل کوي، نو بیا به برکت درکوم. بیا فرمایي چې دا خبرې دنیادار خلق پخپل جوړې کی، چې د دروغو د فریب نه بغیر گزاره نشته. څوک وي چې فلانډی تن په مقدمه کې رښتیا ویلي و، نو ځکه تر څلورو کالو پورې ونیول شو. زه به بیا وایم چې دا ټولې خیالي خبرې دي چې د معرفت د معدومۍ نه پیدا کیږي. فرمایي چې که زبه کمال کن کې عزیز جهان شوي، یعنی کمال ترلاسه کوي چې د دنیا نازولی شي، د خپلې کمزورۍ وي د انسان چې په انسان باندې دروغونه وایي، که د نیکۍ طرف ته د انسان توجه وي او په هغې کې د مخکې تلو هغه کوشش کوي، په انسان په خدای پاک باندې انسان توکل لري، نو بیا دا سزاګانې داسې نه ملاویږي. فرمایي دا د نقص نتیجه وي، د خپلو کمزورو چې کم نقص د هغې په نتیجه کې دا سزاګانې ورکړی کیږي. کمال داسې ثمرات نه پیدا کوي. که یو تن د خمتا په صادر کې سټانکه ولګي، نو هغه دا نه شي ویلی چې ډېر لوی دا درزی شو، او ضروري نه چې هغه به د اعلی درجی ریشمی کپڑے به ګنډلی شي. او که داسې کپڑے هغې له ورکړی شي، نو نتیجه به همدا وي چې هغه به هغه بربادی کی. نو فرمایي چې همداسې یوه نیکي چې پکې ګند ګډ شوی وي، نو د هیڅ کار نه وي، د خدای پاک مخې ته د هغې هیڅ قدر نه وي. خدا خلق بیا هم په هغې باندې ویاړیږي او د هغې په ذریعه نجات غواړي. که اخلاص وي، نو خدای پاک یوه ذره هم د چا د نیکۍ رضا کوي. هغه پخپله دا فرمایلی دي چې مئی عمل مسکال ذره تن خیری یاره، چا چې ذره شان نیکي به هم کړي وي، هغه به د هغې نتیجه وګوري او د هغې میوه به بیا مومي. فرمایي چې بیا څه وجه ده چې دومره نیکه انسان کې بیا مرته سمې ونه ترلاسه کیږي؟ د دې وجه دا وي چې اخلاص پکې نه وي. د اعمالو لپاره اخلاص شرط دی، لکه څنګه چې فرمایي چې مخلصین له الدین. دا اخلاص په هغه خلکو کې وي چې کم ابدال دی، دین د الله لپاره خالص کوي. خدا پاک فرمایي نو اوس دا ټولې هغه خبرې دي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایلی دي، او ډېر په درد هغوی بیان فرمایلی دي. او لکه څنګه چې ما وې چې په دغه حواله هغوی بیان فرمایلی دي چې د حضرت عیسی علیه السلام د اسمان نه د راتګ یا د نه راتلو عقیدې نه زیاته اهمه دا خبره ده چې ځان د شرک نه بیخي صفا کوي، او خپل عملي حالتونه داسې کوي چې د شرک پکې شایبم نه وي، رښتونولي قائمه کوي او د دروغو نه نفرت کوي. اوس هر احمدي ته پکار ده چې دا خبرې د ځان ته وړاندې ساتي او خپل جاج ته واخلي. مثلا ځینې خبرې داسې دي چې زه به بیان کړم، مقدمې دي، نو دا جاج واخلي چې په مقدمو کې مونږ غلط بیانې نه خو کار نه اخلو، بیا په کاروبارونو کې د منافع له خاطره غلط بیانې نه خو کار نه اخلو لګیا یو، بیا رښتې کولو په وخت خو غلط بیانې نه کولای یو. آیا هر طریقہ دا قول صدیق نکار اخلو لے گیا ہوں دا الگ او دا جنہ بارہ کی ٹول معلومات ورکو حکومت نا وظیفے خوڑو لپارا دا دروغ و سہارا خونا اخلو لے گیا ہوں دے بارہ کے خود دیر خلق و بارہ کے منفی تاثر موجود دے چاہوی اخپلا گٹا پٹائی او دا حکومت نا وظیفے اخلی او پدغا وجہ بیا ہوئی محصولات ہم نور کئی دل تو ہم ٹیکس پٹی گی نو منگتدا یاد ساتل پکار دی چی اس سے کم دا دنیا عمومی معاشی حالات دی نو ہر حکومت دا مسلو خکار کی گی لگیا دی یا کشوی دی او یا کشوی نی دی نو شیبا نو زکا اس حکومتو نا پا جورتیا کی دا حقیقت نزان خبرولو کوشش کئی او کئی لگیا نی نو که د حکومت مخې ته څه غلطه معامله راغله نو که په دې هغه تنلم کم مشکلات پیدا کیږي نو ورسره به د احمدیت د بدنامۍ به هم دا سبب جوړیږي که دا پته ولګېږي نه چې دا ستن احمدي دی نو څوک چې په دې لحاظ څه قسم هم غلط بیانۍ نه کار اخلي لګیا دي نو هغوی دې دنیاوي فائدې ته نه ګوري په لږې کې دې ګزارو کې دروغو نه دې ځان ساتي او د خدای پاک د راضی کولو کوشش کوي
تھوڑے سے میں گزارا کر کے جھوٹ سے بچ کر
بیا د اسایلم معاملات دی په هغه کې هم خپل جاج واخلي چې د غلط بیان نه خو کار نه اخلي لګیاي یقینا چې وکیلان دې ته خلق مجبورې او همیشه راسه د وکیلانو عمدا طریقې دا د کسینې چې حضرت مسیح مود علیہ السلام فرمایلی وو هغوی ته مې ویلي وو چې دروغ وایي او د دروغو ګواهان وړاندې کوي عمدغه شان عهدهداران دې هم خپل جاج واخلي چې آیا هغوی په خپلو رپورټونو کې خو غلط بیانی نه کوي لګیا دي یا څه داسې خبره خو پکې نه پرېږدي چې اهمه ده ځینې وخت که دروغ نه ویلي کېږي لکه څنګه چې ما مخکې یو ځل په یوې خطبې کې ویلي وو چې که په پوره طور د قول صدیق نه کار وانهخستی شي نو دا هم یوه غلطه خبره ده کارونه په تقوا سرته رسول پکار دی ډیر په ژورتیا کې د معاملاتو د کتو ضرورت وي هر چا ته پکار ده چې د خپلو مفاداتو نه د بهر روزي د خپلو اناونو نه د بهر روزي او د خدای پاک بیره د خپل وړاندې ساتي او خپل کارونه د سرته رسوي عمدغه شان خپل ټول معاملات سرته رسول پکار دی که دا هر څه نه دي نو لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې دا هر څه د دنیا د مینې اظهار دی او دا د دنیا مینه لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې د تفریقې طرف ته بیایي او تفریقه بیا ظاهره ده چې په تفریقې کې د جومات یووالی بیا قائم نہ پاتې کیږي او کم از کم په دې معاشرے کې په هلکې کې یو فتنه پیدا شي او هغه یو والی چې حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیدا کولو لراغلی وو هغه ختم شي د دنیا د مینې د لاسه دا نورې فرقې جوړې شوې وې نو هغه شان به بیا یوه فرقه جوړه شي نو یوې بدای نه بیا نورې بدای پیدا کیږي لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایلی دي چې د بدو بیا ماشومان مسلسل داسې پیدا کیږي بچی پیدا کیږي نو چې مونږ احمدیان یو نو احمدی کېدو نه پس په مونږ ډېرې ذمهواری راځي چې موږ ته خپل وړاندې ساتل پکار دی حقیقي احمدیان خو هغه حقیقي احمدی خو هغه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په اوسوی باندې د روانېدو کوشش کوي او خدای پاک ته د ځان سپارلو کوشش کوي حضرت مسیح موعود علیہ السلام یو ځای کې هم په دغه تسلسل کې چې کوم وروستو بیان کو فرمایي چې دا ښه یاد ساتي چې کم تن چې ځان خدای ته وسپاري کم تن چې د خدای شي نو بیا خدای د هغه شي او خدای پاک د چا په دوکه کې نه راځي که څوک دا غواړي چې پر ریاکاری او په فریب به خدا پاک اوټګمه، نو دا حماقت د نادانی ده. دا ستن په خپله دوکه خوري لګیا دی. د دنیا ښایست، د دنیا مینه د ټولو خطاکارو جرړه ده. په دې کې انسان اړون شي او د انسانیت نه بهر وځي او نه پوهیږي چې ما زه څه کوم لګیا یم او ماته څه کول پکار وو. چې یو هوښیار انسان د چا په دوکه کې نشي راتلی، نو بیا خدا پاک څنګه څوک دوکه کولی شي؟ خو د داسې بدو کارونو جرړه د دنیا مینه ده. او د ټولو نه لوی ګناه چې دا وخت مسلمانان تباه کړی دي او چې په کم کې دي مبتلا دي، هغه هم دا د دنیا مینه ده. په ویښه، په خوب کې، په ناسته پاسته، په ګرځېدو، هر وخت خلک هم په دغه غم کې ګیر وي. او د مرګ په قبر او د قبر نه وخت او لحاظ او خیال هم دوی نه لري. که خلک دا خلک همداسې د خدای پاک نه ویرېدي او د دین لپاره هم همداسې غم لرلی، نو ډېره فایده به یې ترلاسه کړې وي. فرمایي چې سعدي وایي، د فارسي شاعر دی، چې ګر وزیر از خدا بترسی دی، چې کاش وزیر د خدای نه ویرېدی. نوکران خپلې لږې شیان نوکرۍ لپاره په کار کې څنګه چاک شي، خو چې د موز وخت راشي نو لږې یخې وچي وګوري نو د نه پاتې شي. داسې خبرې ولې پیدا کیږي؟ دې لپاره چې د خدای پاک عظمت په زړه کې نه وي. که د خدای پاک لږ عظمت هم په زړه کې وي او د مرګ خیال او یقین ورته وي، نو ټوله ناراستي به ختمه شوې وي، ټول غفلت به ختم شوی وي. نو ځکه د خدای پاک عظمت په زړه کې ساتل پکار دی او همیشه هغې نه ویرېدل پکار دی. د هغه گرفت خطرناک وي. هغه چشم پوشي کوي او معاف کوي هم، خو چې څوک رانیسي نو بیا ډېر سخت رانیسي. ان تر دې چې لا یخاف وغباها، بیا د دې پروا ماغه نه کوي چې دې نه وروسته به د خلکو بیا سهل وي. د دې برخلاف چې کم خلک د خدای پاک نه ویریږي او د هغه عظمت زړه کې ځای ورکوي، نو خدای پاک بیا هغه عزت هغوی له عزت ورکوي او پخپله د هغوی لپاره پخپله د هغوی حفاظت کوي. په حدیث کې دا راغلی دی چې من کان لله کان الله له، نی کم تن چې د خدای شي نو بیا خدای د هغه شي. خو افسوس دا دی چې کم خلک چې دې طرف ته پام کوي هم خدای او د خدای پاک طرف ته راتلل غواړي، نو اکثر په هغوی کې هم دا غواړي چې په لاس کې دی شرشم زرغون کې. هغوی دا په دې نه پوهیږي چې د دین په کورونو کې څومره صبر او د حوصلې ضرورت وي. او تعجب خدا دی چې هغه دنیا چې د کرمه لپاره دوی شپه ورځ مري او ډغرې وي، د هغې کورونو لپاره خو دوی په کلونو انتظار کوي. لکه یو کروندګر چې تخم وکړي نو څومره موده ور لپاره انتظار کوي، خو د دین په کورونو کې چې دوی راشي نو وایي بس سرابندو پوکاو ولیان رانه جوړ کا او په اولمپی ورځ دا غواړي چې په ارشو رسي. حالانکه په دغه لاره کې خو نه څه زیار کړی وي، نه څه مشقت کړی وي، او نه څه د ابتلا لاندې راغلی وي. فرمایي چې دا خیال لري چې د خدای پاک دا قانون او عین نه دی. دلته هر ترقی تدریجي وي او خدای پاک صرف په خبرو او صرف په دې خبرو نه خوشحالیږي چې موږ دا وایو چې موږ مسلمانان یو یا مؤمنان یو. نو هغه دا پخپله فرمایلی دي چې احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یعنی دا خلک دا ګمان لري چې خدای پاک به صرف په دې وینا راضي شي او دا خلک به پریښودی شي چې هغوی دا وایي چې موږ ایمان راوړو او د دوی سره ازمیښتونه شي. دا د خدای پاک د سنت خلاف کار دی چې څوک چا باندې څه وپوکلی شي او هغه نه دې ولي جوړ شي. که د خدای پاک عمده سنت وي یا که عمده سنت وي، نو بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم داسې کړی وي. خپل هغه صحابیان چې هغوی نه زارېده، هغوی باندې به څه پوکلی وي، هغوی نه به ولیان جوړ کړی وو، هغوی به په امتحان کې نه اچول، د هغوی سرونه به نه پرېکړی کېده. خدای پاک د هغوی په باره کې به دا نو فرمایلی چې منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. یعنی په دوی کې هغه خلک هم دي چې خپل قسم یې پوره کړی دی او په دوی کې هغه هم دي چې لا انتظار کوي لګیا دي. هغوی فرمایي چې دنیا چې بغیر له مشکلاتو او د محنت نه په لاس نه راځي، نو عجیبه بیوقوفه ده هغه انسان چې دین داسې حلوا گنی چی پاسانه به خوری شی گرم نه وی پاسانه به خوری شی دا رشتیا دی چی دین آسان دی خو هر نعمت مشکت غوری او اسلام خدا سے مشکت ایک ہم دے لگتا سو ایک ہم نہ دے لگتا سو کہندوانو تو گوری نو دا وی چی کم جوگیان دی او کم سنیاسیان دی وی سس نہ کئی نچا لگانے ماتی شی سو کخپل نکو نہ اگدائی امدہ سے پہ عیسائیانو کی رہبانیت وو خو اسلام خدا کا خبر روانے دی ساتلے بلکہ داغی تعلیم خدا دی چی قد افلاہ مزکاہا یعنی حقا تن نجات بیا منتو چاہ چی اخپل نفس پاک کو یعنی چاہ چی دا ہر قسم بدت او فسق و فجور او نفسانی جذباتو نا زان بیل کو خدا پاک لپارا او دا ہر قسم دا نفس لذت پر خود او دا خدا پاک پلارا کی تکلیفوں نا مقدم کرل نو دا ستن پا حقیقت کی نجات یافتہ دے چی خدا پاک مقدم کی او دا دنیا او دا دنیا تکلفات پری دی خدا پاک دیو کی چی منگا حق خلق شو چی پزان کی عملی بدلون پیدا کی دا رختنولے دا میار احمیت باندے پوئی گی دین پا دنیا باندے مقدم کی دا مسیح مود علیہ السلام بیعت کی چراشی نو صرف پا خلنا بلکہ پا حقیقت کی داوی دا بیست مقصد باندے پوئی گی واقع پورا کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا اسوہ حسنہ باندے دا روانے دو پورا کوشش کی او دا خدا پاک رضا پا ہر سیز باندے مقدم لری او دا غیر اللہ سکولو کوشش کی خدا پاک دے منتا دے توفیق و بخی دا منظورا نفس دا با یو غائب جنازم کو چی دا مکرم قاسم توری صاحب دا آئیوری کوسٹ کے چی دا سلسلے مبلغ و دا ہوئی دا دویل تا دا غزی مقامی اسی دن کی و دوی پا پزشتے میں جنورے کال 2018 وفات شوی دی انن اللہ و انن اللہ راجیون دوی پا کال 1918 اتیام کی احمدیت قبول کرے وہ او دا احمدیت قبل اول نمک دوی او ذاتی مدرسہ چلا والا او چکل دوی احمدی شو نخپل آغا مدرسہ جمعہ توران دے کچھ بیاروس تو پا پرائمری سکول کی تبدیل لکڑے شوا پا کال 1919 کی دوی دا آئیوری کورس جامعہ احمدینہ دا مشنری کورس دا مربی کورس دے دا معلم هغه مکمل کو آئینه پس تر یوې اوږدې مودې پورې دوی په آیوری کوسټ کې تبلیغی دورې کړې وې بې شمېره خاورونو په کلو کې دوی د احمدیت بوټی کرلی دی دوی ته لس کالو پورې په بسم ریجن کې د ریجنل مشري په طور باندې د کار کولو توفیق ترلاسه شوی دی دوی تقریبا یو کال د اردو ژبې زده کړه کې هم تیر کړی دی او بیا تر وفات پورې دوی په جولا ژبه کې د جمعه د خطبو ترجمو کار هم دوی جاری ساتلی وو دوی موسی وو او د هغه ځي مبلغ دی باسط صاحب هغوی لیکي چې د خاکثر دوی سره تعارف په کال 1919 کې شوی وو او دوی د تیرو دیرشو کالو راسې د جومات د خدمت توفیق ترلاسه کولو د جومات سره وفاداری خلافت سره کلام امام سره مینه او بیستومانه محنت د دوی نمایانا اوصاف دی پخپل شوق اردو لیکل لستلی زکڑیو چی در مسیح اسلام تحریراتو نا نیخ پنیغا استفاده ہو کی تیل پر دی دوزل قادیان تم تلیو چیل تینا اردو زدکی واپس چی اگوی راغو نو نیر پر شوق بانی دوی در کتابو نو مطالعہ کولا و بدی سلسلے کی مربی سے ہوئی چی ماسر بے ہم اکثر پر ٹیلیفون ما دیرا بیتا وا در مختلف و محورو در گرانو الفاظو بارکی با دی پختنه کولا در حضرت مسیح موعود علیه السلام منظوم کلام هم دی دیر پا شوق او در عشق پا جذبه با دوی ویلو او در حقی پا ترجمه بانده هم در زن پا ویلو کوشش پا دوی کولو خدا پاک دوی لا کش الهانی هم بخلی وان وی چه یوزل در سفر دوران دی مانا در حضرت مسیح موعود علیه السلام در فارسی کلام در ازده کولو فرمایشو کن وی ما ورته در جانو دلم فدای جمال محمد است تقریبا 15 شعرونه ترنم سره خو دل نو چې کله وی کم کلی ته چمګه روان ول د چور رسیدو په بجلسه کې دوی هغه شعرونه سره د ترنم او رولي وو بیا په جولا جب کې هم دوی د ترجمه کړي وو د اسلام احمدیت د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د امامې دي ظهور باره کې دوی عربي جولا په فرانسوي جب کې بشمیر نظمونه په خپل هم لیکلی وو او په خپل ترنم سره ویلی وو هم وو او په خلکو کې دا ډیر مشهور شوی وو. پا په کال 2003 کې چې کله خلیفۃ المسیح ربی وفات شو، نو هلته کومه قطبی علاقه وه هغه د باغیانو په د لاس لاندې وه او عملا د ټول ملک نه پرېکړه شوې وه. نو هغه وخت د جومات چې کوم مخالفان وه هغوی دا د دروغو پروپاګنډه شروع کړه چې د دوی خلیفه وفات شوی دی او دې نه پس اوس د دوی جومات ختم شو. نو د هغه ځای چې کوم احمدیانو په هغې کې ډېره ناکلاري خوره شوه. کله چې دا خبر مرکز ته راورسېدو نو قاسم توری صاحب هلته ولېږلی شو د دغې د دروغو پروپاګنډې ختمولو لپاره. هغه ورځو کې د قطبی علاقې سفر ډېر ګران، خو قاسم صاحب په بس، په ټریکټر، په ټرالی، په موټرسایکل، په خرګاړي او پیاده هم سفر کولو، ځنګلونو نه تېرېده او هغه جوماتونو ته ورسېدو او هلته دوباره تبلیغ وکړو په هغې علاقې کې. هغوی ته ویلې چې د خلافت نظام د خدای پاک په فضل قائم دی او بیا هلته د احمدیانو حوصله بلنده شوه. نو د دغې دورې په نتیجه کې د هغه ځې جوماتونو کې نوی روح پیدا شو هغه او داسې دوی ته د هغه دروغو پروپاګنډې د ختمولو توفیق ترلاسه شوی و. د تبلیغ له خاطره به دوی اکثر د یو میاشت مسلسل دورې به هم کولې او ډېر محنت کوونکي دوی انسان و. خدای پاک د دوی درجات بلند کړي او د دوی نسلونو نه هم جومات سره د وفا تعلق قائم ساتلو توفیق وبخښي.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.